درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه ته شرح لاس نن یک شنبه د 14 یو نیویل مریس کال د دلوی یا سلواغي لمړی د میلادي 2014 د جنوري له شلمی سره برابر ده د ازادي رادیو په دې خبري مجله کې چې زه اسمت څاروانې د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم د زندانونو او بندیانو د انتقال په اړه د افغان او ناتو چارواکو پر ضد نقیز څرګندونو د ولسی جرګې پر لانجو او نورو تودو مسایلو راپورونه لرو خو لمړی د سات خبرونه ایصاف وی افغان حکومت د زینو بندیانو د سپارلو بهیر درولې دی د امریکا پوزوی په افغانستان کې د سړک د غاړي په چاودنو کې د دوی د ځواکونو تلفات نږدې تر نیمایي راټیټ شوی او الجزائری چارواکي وایي چې د برمتنی ونې څلور ورځې لانجه یې پای ته رسولې ده د خبرونو تفصیل سره لدی چې د افغانستان حکومت وی امریکایي ځواکونو افغان لوري ته د بندیانو د انتقال لړۍ درولې نه ده خو په کابل کې د ایصاف ځواکونو چارواکي وی د ځینو بندیانو د سپارلو لړۍ درولې ده د دغو ځواکونو یو مطبوعاتي مسؤل بریدمن جیفری ګری ازادي رادیو ته وویل له ملګرو ملتو او افغان حکومت سره په دې برخه کې خبرې روانې دي او دوی غواړي ډاډه شي چې د افغانستان په محبسونو کې بندیانو ته پوره اسانتیاوې برابرې دي د ولسمشر کرزی ویاند ایمل فیضی ازادي رادیو ته وویل د بندیانو د انتقال د دریدلو موضوع له افغان حکومت سره په رسمي ډول نه ده مطرح شوی د دې موضوع تفصیل وروسته په راپورونو کې وړاندې کیږي په افغانستان کې تیر میلادي کال د چاودونکو بمی وسیلو له کبله د امریکایي ځواکونو تلفات 6.5% کم وو د امریکا دفاع وزارت وایي تیر میلادي کال دغه تلفات ځکه نیمایي ته راکم شوی چې له یوې خوا افغان ځواکونو د جګړې زیات مسؤلیتونه اخیستي او له بلې خوا امریکایي ځواکونو تر بل هر وخت زیات بمونه کشف او شند کړی دي د دې وزارت معلومات ماتوله مخې تیر میلادي کال په 14 کې یو سلو څلور تن امریکایي سرتیري وژل شوی حال دا چې په 2011 میلادي کال کې یو سلو شپږ نیوي وژل شوی ول په 2012 میلادي کال کې د بمی وسیلو په مرسته بریدونه د وړم کال په پرتله 8% کم شول شوی دی په پکتیکا کې یو کس په علنی محاکمه کې په لس کاله بند محکوم شو د پکتیکا چارواکي وایي د دې سړي د بد چلند له کبله د دې مېرمن ځان ته اور اچولی او وژلی و د استیناف محکمې رئیس محمد حکیم کونړی پرون رسنیو ته وویل
په هغه قضیه کې چې د ښځې خپل ځان زلزله دی او مبزي ګرځېدل مرګ ته ده په یوویشتم ماده د قانون منع خشونت علیه ځان په مدت لس کالو حبس تنفیذي حکم کوم
د پکتیکا والی محب الله سمیم وویل چې د شزو په وړاندې د تاوتریخوالي د ختمېدو او د قانون د عملي کېدو لپاره دا ډول علني محاکمې ته اړتیا لیدل کېږي د کاپیسا ولایت چارواکي وایي په نجراب ولسوالۍ کې له دوه ورځو راهیسې په پیل شویو عملیاتو کې ځینې سیمې د دولت له وسلوالو مخالفانو تصفیه شوي دي د سرباز 5 په نامه د عملیات د افغان ځواکونو لخوا پیل شوي چې په نتیجه کې درې تنه وسلوال وژل شوي او ځینې نیول شوي دي د کاپیسا د امنیت قمندانۍ د اپراسیون امان الله آزاده رادیو تول چه په عملیاتو کې یو پولیس هم وژل شوی دی
عملیات سرباز 5 که عملیات مشترک
د سرباز 5 په نامه د افغان ځواکونو د ګډو عملیاتو په نتیجه کې درې کسان نیول شوی یو پولیس وژل شوی دوه ټپیان دي ساحه مو تصفیه کړي درې تنه مخالف وسلوال وژل شوی او څلور تنه ټپیان دي وسلوالو طالبانو د کاپیسا په نجراب ولسوالۍ کې د دغه عملیاتو په باب څه نه دی ویلي د الجزائر چارواکي وایي ځواکونه د طبیعي غازو په تاسیساتو کې د برمتنی ونې څلور ورځې بحران پای ته رسولی دی حکومت وایي 2 تنه سختریزي وسلوال او 3 برمته شوي کسان د شخړې پر مهال وژل شوي دي دغه راز 615 الجزائري کارګر او 102 بهرنیان خوشي شوي دي د الجزائر پوځ یو اندازه وسلې مهمات او د ځان وژونکو حمله واسکټونه نیولې دي دغه هیواد د تیلو دولتي کمپنۍ سونا تراچ ویلي چې پوز دا محل د هغو ماینونو په پاکولو بوخت چې د سختریزو وسلوالو لخوا شخ شوی دي په همدې حال کې د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیتا پرون له BBC سره په مرکه کې ویل القاعده ته به دا وخت ورنکړي چې د الجزائر د برمتنیونی پیشې ته ورته اقدامات وکړي
القاعده نیډز ټو نو دټ
د وی القاعده دی په دې پوره پوشي چې دوی په الجزائر مالیا او نورو ځایونو کې د پناه ځایونه لري دوی به پرې نه ژوند چې خوندې ځایونه ولري او له هغه ځایه داسې تروریستي فعالیتونه وکړي د عین امناس صحرا د ګازو په تاسیساتو کې د برمتنیونې دغه بحران د چهارشنبې په ورځ پیل شوی و. د ارمنستان ولسمشر سریش سرکیسیان هغه ادعاوې رد کړې چې ګواکې د جمهوري ریاست په راتلونکو انتخاباتو کې به دی له کمزورو سیالانو سره مخامخ شي. سرکیسیان دغه څرګندونې پرون له ازادي راډیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې وکړې. ارمنستان د ارمنستان د واکمن جمهوریت ګوند دغه مشر وویل د سیالانو روزنه د حکومت کار نه دی. سرکیسیان ټینګار وکاوه حکومت تر ډېره عادلانه انتخاباتو ته د زمینې برابرولو مسؤلیت لري.
دی
وایي زه له هغو کسانو سره موافق نه یم چې وایي قوي انتخاباتي سیالان به نه وي یا به په کافي اندازه رای بکسونو ته واناچول شي. له هغو کسانو سره هم موافق نه یم چې تجربه کار او وړ سیالان رافی هو وانیسیان هرنات باګرتیان یا پایر هیریکیان ساده یا کمزوري سیالان ګڼي. سرکیسیان د فبروري پر 13مه د جمهوري ریاست د بلې 15 کلنې دورې لپاره انتخاباتو ته کاندید دی. ساعت و بجې او شپږ دقیقې شوې. دا خبري مجله مو څلورویشت دقیقې نور هم دوام کوي. افغانستان کې نړیوال ځواکونه وایي افغان حکومت د بندیانو د سپارلو لړۍ درولې ده. خو د ولسمشر کرزي ویان بیا وایي
رسمي توګه د جنرالان دفتر او یا د ناتو یا ایتاف مقاماتو دغه موضوع زموږ سره نه ده مطرح کړی چې ګواکې دوی چې دغه پروسه د انتقال د زندانیانو درولې.
د افغانانو او بهرنیانو په ګډون د دوبۍ د غونډې هدف څه و؟ ولسی جرګې ځینو غړیو چې د مځکو پر غصب تورن شوي د غاصبانو د لیست خپراوي په غوسه کړي. د ولسی جرګې بل جنجال د وزیرانو د استیضاع پر سر دی. له دې موضوع مو هم خبرو. له روغتونونو څخه د مراجعینو شکایت دراورو او د افغانستان مسایلو ته په څو لویدیځو ورځپاڼو کې کتنه کوو. همغه راز چې په خبرونو کې مو واوریدل، که څه هم افغان حکومت وایي د امریکایي ځواکونو لخوا د زندانیانو د سپارلو لړۍ درول شوې نه ده، خو د بهرنیو ځواکونو یو مطبوعاتي مسؤل وایي افغان لوري ته د ځینو زندانیانو سپارل د یو شمېر ملحوظاتو له کبله درول شوي دي. ایساف ځواکونه وایي تر هغو چې د بندیانو لپاره پوره اسانتیاوې برابرې شوې نه وي، ځینې بندیان به افغان حکومت ته ونه سپارل شي. د دې موضوع جزئیات له صالح محمد صالح څخه.
سره له دې چې افغان حکومت وایي امریکایي ځواکونه افغان لوري ته د بندیانو د انتقال لړۍ درولې نه ده، خو په کابل کې د ایساف ځواکونو چارواکي وایي تر هغو چې یقیني سي په افغان زندانونو کې بندیانو ته پوره اسانتیاوي برابرې دي، د ځینو بندیانو د لیږد لړۍ درولې ده. د دغو ځواکونو یو مطبوعاتي مسؤل بریدمن جیفری ګری ازادي رادیو ته وویل له ملګرو ملتونو او افغان حکومت سره په دې برخه کې خبرې روانې دي.
Transfer of detainees to certain
د افغانستان په زندانونو کې د سانتیاو د یقیني کولو په هدف د زندانیانو انتقال درول سوی دی. د بندیانو د انتقال د لړۍ ټول زندانونو ته نه ده درول سوی. هغه باوري معلومات چې موږ لرو په زندانونو کې د سانتیاو د برابرولو لپاره له ملګرو ملتونو او افغان حکومت سره کار کوو چې پریکړه وسی کوم زندانونو ته به موږ بندیان نه انتقالوو. درې ورځې مخکې په کابل کې د امریکا سفیر جیمز کننګم وویل چې امریکایي ځواکونو افغان زندانونو ته د ځینو بندیانو لیږدول وروسته له هغه وځنډول چې په یو مرکز کې له بندیانو سره د ناسم چلند راپورونه ترلاسه کړل. ولسمشر کرزی امریکا ته په خپل وروستي سفر کې له امریکایي چارواکو یو ځل بیا وغوښتل چې ټول بندیان د افغانستان ته وسپارل سي. افغان حکومت وایي له امریکایي ځواکونو سره د افغان بندیانو ساتل د افغانستان د ملي حاکمیت له حق څخه سرغړونه ده. د بشري حقوقو سازمانونو د افغانستان د زندانونو د وضعیت او په زندانونو کې د بندیانو پر شکنجه اندیښنه څرګنده کړې ده.
په راپور کې مو د ایساف د یوه ویندوی له خولې واورېدل چې افغان حکومت د ځینو بندیانو د سپارلو بهیر درولی دی، خو د افغانستان حکومت دا مسأله ردوي چې دا لړۍ درول شوې ده. د ولسمشر کرزي ویاند ایمل فیضي ازادي راډیو ته وویل چې دا ناسمې اوازې لویدیځو رسنیو خپرې کړې دي. د ټینګار وکړ چې افغان حکومت او امریکا په دې برخه کې پر خپلو کړیو موافقو ولاړ دي، ځکه چې دا مسأله په افغانستان پورې اړه لري. له ایمل فیضي سره په دې اړه نسیم شفق مرکه مرکه کړي او په سر کې ورڅخه غوښتي چې د لویدي زور رسنیو د دې ډول راپورونو پاړه سوي.
د امریکای سره په دې باره کې زموږ موافقه شوی ده چې ټول افغان زندانیان چې د دوی په توقف ځایونو کې دي د انتقال سي. البته د دې ترڅنګ یوه ډله چې ډېر محدود کسان دي، هغه کسان دي چې د هغو موجودیت واقعي امنیتي تهدید دی، د دواړو خواوو لپاره، هم د افغانستان لپاره او هم د نړیوالو ځواکونو لپاره. د هغو په ارتباط هره فیصله چې کېږي، د هغو د خوشي کېدو په ارتباط او یا د ساتلو په ارتباط، به مشترک افغانستان او د امریکا متحده ایالات دواړه په ګډه سره فیصله کوي. دغه څه چې په رسنیو کې ویل شوي دي، د بیا ساتنې موږ سره دا موضوع په رسمي توګه نه ده مطرح شوی. دغه مسایل چې دوی مطرح کړي دي په رسنیو کې مطرح شوي دي، بلکې په رسمي توګه نه دي مطرح شوي موږ سره.
ځینې داسې تبصرې کېږي چې د امریکایي چارواکو لخوا دغه ډول سرګردونې کېدای شي زمینه دې ته مساعده کړي چې یعنی هغوی نه غواړي چې دغه بندیان وسپاري. که چېرې خبره دغسې وي، ګمانه کوي چې یو خو به دغه موافقې خلاف کار وي او بل به د دواړو هېوادونو اړیکې زیانمنې نه کړي.
دغه موضوع تر اوسه پورې په مطبوعاتو کې مطرح ده. په رسمي توګه د جنرال الن دفتر او یا د ناتو یا ایساف مقاماتو دغه موضوع زموږ سره نه ده مطرح کړي چې ګواکې دوی دي دغه پروسه د انتقال د زندانیانو درولي په اجنډا کې د واشنګټن د سفر په جریان کې د افغانستان د حکومت په اجنډا کې د ټولو مهمه موضوع د افغانستان د ملي حاکمیت موضوع، او په دې کې تر ټولو مهمه موضوع د زندانونو په بشپړ توګه سپارل و.
ځینې اندېښنې په نړیواله سطحه شته دي چې ګوندې افغان حکومت په تیره هغه ځواکونه چې هغه د زندانونو مسؤلیت اخلي، دوی هغه وړتیاوې نه لري په مجموع کې. تاسو په دې برخه کې نظر څه دی؟ هغه وړتیا ستاسو
په
کې
ګوري په دې کې شک نشته چې موږ زندانونه په هغه کوم نړیوال ستاندرد چې زندانونه لري په نورو پیشرفته مملکو کې لکه په غربي مملکو کې چې دي، هغه څه په هغه سطح نه دي موږ زندانونه. هم خصوصا په زندانونو کې خو دا بهانه نه کېدل چې موږ وایو چې موږ په زندانونو کې دغه ظرفیتونه نشته چې زندانیان په سمه توګه وساتي، یا موږ په زندانونو کې ستونزې سره نو په دې خاطر باید موږ خپل زندانیان پرېږدو بهانیانو ته.
د ولس مشر کرزی ویندوی ایمل فیزی و چې د افغانستان حکومت د بندیانو د سپارلو په اړه لازري رادیو سره خبري کوله.
تازه، دقیق او بې طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت په خپل وکړئ.
د سولی په حق لپاره دوبه کې د مشورتي غونډې یو شمیر ګډونوال د دې غونډې هرکلی کوي او وایي چې دا ډول غونډې به په افغانستان کې د سولی راوستو سره ډېره مرسته وکړي. دوی له ازادي رادیو سره په مرکه کې دغه دوه ورځنۍ غونډه چې د تیرې چهارشنبه په ورځ په دوبه کې جوړه شوه او تر پنجشنبه پورې دوام وکړ د سولی لپاره ګټوره بولي. د غونډې یو ګډونوال ازادي رادیو ته وویل چې په دې غونډه کې د طالبانو استازو هم ګډون کړی، خو طالبان دا خبره ردوي. په دې هکله نور حال د جمیلې ظریف په راپور کې واوري.
د سولیالي شورا یو شمیر غړي چې د افغانستان په اړه په دوبۍ کې د بیلابیلو لوریو په یو غونډه کې ګډون کړی وای چې دوی د سولې د شورا په استازیتوب نه بلکې په شخصي توګه په دې غونډه کې برخه اخیستې وه. د سولې د عالي شورا یو غړي قاضي محمد امین وقات چې دغه غونډې ته په غیر رسمي توګه تللی و، د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې د سولې راوستو په هکله خبرې وشوې. دی همدارز وای چې په دې غونډه کې د وسلوالو طالبانو یو شمېر استازیو هم په غیر رسمي توګه ګډون کړی و.
خبرو افغانانو اشتراک او پاکستان او طالبان ډېر هوا اجنډا دا وه چې څنګه په افغانستان کې د جنګ جریان ته د پای ټکی کېښودل شي، په نهایت کې په هغه نکاتو توافق وشي کوم چې جنګ پای ته ورسوي. پاکستان نه هم داسې لکه څه وو چې هغوی د افغانان ډېر ښه پېژني، رستم شاه صاحب همدارنګه او بریګیډر صاحب طالبان وو.
قاضي وقات ونه ویل چې په دې غونډه کې د طالبانو په استازیتوب چا برخه اخیستې وه، خو په خپله طالبانو باید یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي دي چې د دوبۍ په غونډه کې استازو برخه نه لرله. د دې غونډې یو ګډونوال چې نه یې غوښتل نومې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې د پاکستان د استخباراتي ادارې ځینو استازیو هم ګډون کړی و. د همدارس وویل چې دا یو لویه غونډه وه چې د امریکا، ملګرو ملتونو او یو شمېر نورو نړیوالو ادارو استازیو هم پکې ګډون کړی و.
اوس هم د دې خبري مجلې د ځینو مهمو مطالبو سرټکی او زلبیا. سره له دې چې افغان حکومت وایي امریکایي ځواکونو افغان لوري ته د بندیانو د انتقال لړۍ درولې نه ده، خو په کابل کې د اسلام ځواکونو چارواکي وایي د ځینو بندیانو د سپارلو لړۍ درولې ده. په افغانستان کې تیر میلادي کال د چاودیدونکو بمی وسیلو او د سړک د غاړې په چاودنو کې د امریکایي ځواکونو تلفات 6.5% کم ول. په پکتیکا کې یو کس په علني محاکمه کې په 10 کاله بند محکوم شو. د پکتیکا چارواکي وایي د دې سړي د بد چلند له کبله د دې میرمن ځان ته اور اچولی او وژلې و. د کاپیسا ولا چارواکي وای په نجراب ولسوالۍ کې له دوو ورځو راهیسې په پیل شویو عملیاتو کې ځینې سیمې د دولت له وسلوالو مخالفانو تصفیه شوې دي. د الجزائر چارواکي وای ځواکونه د طبیعي غازو په تاسیساتو کې د برمتنیونې څلور ورځنی بحران پای ته رسولی. حکومت وای 22 تنه سختدریزي وسلوال او 30 برمته شوي کسان د شخړې په مهال وژل شوي دي. درمنستان ولسمشر هغه اداوی ردوی چې ګواکې د جمهوری ریاست په راتلونکو انتخاباتو کې به دی له کمزورو سیالانو سره مخامخ شي. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو څخه اورئ. مخکې تر دې چې د ولسي جرګې په باب راپورونه در واورو، له اجمل ان څخه به واورو چې لویدیځو ورځپاڼو څخه لیکلي.
لا امریکا څخه خبرېدونکي شیکاګو ټریبیون ورځپاڼې په خپل وروستۍ غونډه کې افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو د وطني او افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیت د سپارنې پر موضوع یې ولیکنه خبره کړې. په پایل کې وایي ولسمشر بارک اوباما په دې وروستۍ کې اعلان کړ چې افغان لوري ته لټاکلي وخت مخه د امنیتي مسولیتونو لیکت پیلوي او د راتلونکي کال په پای کې به له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتل هم چټک کړي. ورځپاڼې لیکي ولسمشر بارک اوباما یوې مهمې پوښتنې ته ځوابونه وایي او هغه دا چې له 2014 میلادي کال وروسته په کوم شمېر امریکایي سرتیري په افغانستان کې پاتې کیږي. د ولسمشر بارک اوباما ادارې ځینې چارواکو له 3000 څخه تر 9000 سرتیرو پورې یادوي چې په افغانستان کې به پاتې شي او دا هم ناممکن نه بولي چې خی ټول امریکایي سرتیري له افغانستان څخه ووسی. د شیکاګو ټریبیون ورځپاڼې د دې لیکنې په پای کې ویلي د فریدریک کاګان او ګمبریلی کاګان په نوم دوه امریکایي څېړونکو په وال سټریټ ژورنال ورځپاڼه کې خبرداري ورکړه چې که په چټکۍ سره په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر کم شي، د افغانستان نوي جوړه شوې ملي اردو بړنګ شي. افغان جنگ سالاران به له یو بل سره په جګړه واوړي او سخت دریځي وسلوال او د القاعده غړي به بیرته هغه سیمو ته ستانه شي چې د چا تر واک لاندې نه وي، ځکه دوی ته به د دې سیمو ته د ستنېدو شرایط برابر وي. بلې امریکایي ورسپانې یو ایس ټوډې په خپل وروستۍ غونډه کې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د تلفاتو د کمیدو په اړه لیکنه کړې. په پایل کې وایي په 2012 کال کې په افغانستان کې د 14 لکبله د امریکایي سرتیرو په مرګ ژوبل کې د وړم کال په مقایسه په سلو کې شپږ څلوېښت کمواله راغله. ورسپانې زیاتوي د امریکایانو په مرګ ژوبل کې د کمیو سبب دا دی چې وسته جګړې ډېره برخه مسولیت د افغان امنیتي ځواکونو پر غاړه دی او بل سبب دا دی چې وس امریکایي ځواکونه د پخوا په مقایسه ډېر ماینونه تر 14 د مخه کشفوي او شندوي. جنرال میشل باربیرو د یو ایس ټوډې ورځپاڼې ته ویلي د بمونو د مندلو او شنډولو نوو تجهیزاتو او پوځي پرسونل ته د روزنې په پروګرامونو کې چټکتیا مرسته وکړه چې په 2012 کال کې د امریکایي سرتیرو د تلفاتو شمیر کم شي. ورځپاڼه وایي د دفاع وزارت پر هغه زغروالو موټرو چې د ماینونو په وړاندې مقاومت لري او همدارنګه پر جاسوسي او اکتشافي الوتکو او نورو وسایلو چې د ماینونو په اړه خبرداري ورکوي 45 میلیارد ډالر لګولي دي.
د ولسی جرګې یو شمېر غړي چې نمونه یې د مځکو د غاصبانو په هغه لیست کې شامل دي چې ځینو رسنیو ترلاسه کړي دي د جدي تحقیقاتو غوښتنه کوي. په دې وروستیو کې د کابل مطبوعاتو د هغو کسانو لیست خپور کړ چې د یو تحقیقاتي هیئت لخوا د مځکو په غصب تورن شوي دي. د دې راپور له مخې له 1401 کال مریض کال راهیسې 2 میلیونه جریبه دولتي مځکه د دولتي چارواکو، د ملي شورا د وکیلانو، جهادي قمندانانو او نورو کسانو لخوا غصب شوې ده. ډېر مځکه په کابل، کندهار، هرات، ننګرهار او بلخ کې غصب شوې ده. په دې اړه له کابل څخه د حمیده هارون عثمان راپور واوري.
په افغانستان په ځانګړې توګه کابل ښار کې د یو دولتي تحقیقاتي کمیسیون لخوا د ځمکو د غصب په اړه خپور شوی راپور د ولسي جرګې د ځینو تورونو وکیلانو غوسه راپارولې ده. د ولسي جرګې غړی او د حرکت اسلامي د ګوند مشر سید حسین انوري د ځمکو د غاصبینو په اړه خپور شوی راپور یو ډول شخصیت وژنه ګڼي او وایي چې ولسي جرګه دې په دې اړه یو پلاوی وټاکي تر څو دا په ډاګه کړي چې په رښتیا هم د ځمکه غصب کړې او که نه.
کمیسیون نظارت کې هم چړې سره ترتیب داده
دا سیړنې کمیسیون چې داسې سې برابر کړي د شخصیت وژنې او د یو انسان د ترور په برخه کې غیر مسؤلانه عمل کړی. زه له تاسو په جدي توګه غواړم او ګیله لرم د ملي شورا له لوري د څارنې د جوړ شوي کمیسیون نه چې له هر اړخیزې سیړنې پرته یې لست ورکړی. د یو انسان له ابرو سره لوبې کیږي دا زما حق دی چې نن یو پلاوی وټاکل شي او دغه قضیه وڅېړي.
دا په داسې حال کې ده چې د 1999 کال د زمري په میاشت کې د جمهور رئیس د فرمان له مخې د کرنې وزارت مکلف شو چې د کورنیو او عدلي وزارتونو لوی څارنوالۍ له فساد سره د مبارزې او د سیمه ییزو ارګانونو د استازو په ګډون یو کمیسیون دی په دریو میاشتو کې هغه راپور برابر کړي چې په هیواد کې د غصب شویو ځمکو په اړه معلومات راټول کړي. دغه کمیسیون په ډاګه کړه چې نږدې 2 میلیونه جریبه دولتي ځمکې د وزیرانو د کابینې یو شمېر پخوانیو غړو، جهادي قمندانانو او زورواکو، د ملي شورا غړو، قومي مشرانو او مخاورو، غیر مسؤولو وسلوالو کسانو، دولتي ارګانونو او یو شمېر نورو کسانو غصب کړي دي. د ولسي جرګې مقام او د حکومت پر اعمالو د نظارت ځانګړي کمیسیون ته د کابل ښاروالۍ د ملکیتونو ریاست له لورې په یو لیږل شوي مکتوب کې د کابل په 22 ناحیو کې د ځمکو د غاصبینو نمونه ښودل شوي دي. په دغه کسانو کې د ولسي جرګې غړی او پخوانی جهادي قماندان ملا عزت الله عاطف د کابل د قرغی په سیمه کې د 1500 جریبه ځمکه په غصب کولو، د ولسي جرګې پخوانی غړی او د امروز ټلویزیون مشر نجیب الله کابلي په کاریز میر کې د 640 جریبه ځمکه، د ملي شورا غړی او د حرکت اسلامي د ګوند مشر سید حسین انوري د کابل د چارقلا د بریښنا برد د شاوخوا سیمه په غصب کولو، د کډوالو د چارو پخوانی وزیر او دغه وزارت وسنۍ سلاکار استاد اکبر او جهادي قماندان ممتاز د 1500 جریبه ځمکه په غصب کولو کې په لاس لرلو تورن شوي دي. چو ویل شی وی ملا عزت او قماندان ممتاز په دغه زمکو خارګوټی هم جوړ کړی دی.
ل بل خو د ولسی جرګې ځینې غړي د دې جرګې پر رئیس انتقاد کوي چې د کابینې د 12 وزیرانو د استعزام مخنیوي کوي. د استاذ وی عبدالرؤف ابراهیمی په یو نه یو ډول غواړي چې دا وزیران استعزام نشي. خو د ولسی جرګې اداري پلاوی پر دوی باندې د استاذو انتقادونه یو طبي بهیر بولی. قاسم سولمل په دې موضوع راپور لري.
په داسې حال کې چې د 12 وزیرانو د استیزا پر سر جنجال روان دی، یو شمېر استازي د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی په داسې هڅو تورنوي چې د دې وزیرانو د استیزا مخنیوي وسی. د ولسی جرګې یو استازي همایون همایون د شنبې پر ورځ خبریالانو ته وویل عبدالرؤف ابراهیمی نه غواړي چې د 12 وزیران استیزا سي.
ما مشخص میتونم و واضح به مردم افغانستان بگم کې طرفدار
زه د افغانستان خلکو ته پروخانه توګه ویلی شم چې د دې قضیې ملاتړ په خپله د ولسی جرګې مشر ښاغلی ابراهیمی کوي. هغوی نه غواړي چې دا وزیران استیزا شي په هر دلیل چې لري، که سیاسي وي یا کومه بله خبر.
دا خبرې په داسې حال کې جریان لري چې شاوخوا یو میاشت وړاندې ولسی جرګې د هغه وزیرانو د استیزا کولو پریکړه وکړه چې تیر کال د 50% څخه کمه پرختی بودیجه لګولې وه. تیر دوشنبه ولسی جرګې د 12 وزیران د استیزا لپاره وروبلل، خو د غوی له ډلې یوازې وتنه غونډې ته حاضر سول. خو ولسی جرګې وروسته له زیاتو بحثونو یو وار بیا پریکړه وکړه چې ټول 12 وزیران به استیزا کوي. په پارلماني چارو کې د دولت د وزیر دفتر د ولسی جرګې استیزایي غونډې ته د دفاع، کورنیو، لوړ زده کړو او ښار جوړونې د وزیرانو د نه حاضرېدلو لامل دا شی چې د وزیرانو تیر کال د مربوطه وزارتونو مسؤلیت نه درلود. ځینې استازي په دې باور دي چې د ولسی جرګې د اکثر غړو لخوا د سیاسي چلن لوجې د بهیر اوس له خند سره مخ شوی دی. خو له همدان د روشانه چې ټول 12 وزیران به استیزا ته حاضر سي او که څنګه.
ازادي رادیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو تر ټولو خمر جده.
تاسې زموږ ژغله ازادي رادیو څخه اورئ. یو شمېر خلک شکایت کوي چې د کابل په ځینو دولتي روغتونونو کې ډاکټران او روغتیایي کارکوونکي له فردي پیژندګلوي یا واسطې پرته ناروغانو ته سمه پاملرنه نه کوي. دوی وایي په ځینو مواردو کې یو شمېر روغتیایي کارکوونکي له ناروغانو یا پایوازانو څخه پیسې اخلي. خو د افغانستان د عام روغتیا وزارت بیا دا اداوي ردوي او وایي چې په دولتي روغتونونو کې د ټولو ناروغانو سره یو ډول چلند کیږي. په دې اړه د محمد ابراهیم صافی راپور واوري.
یو شمیر خلک شکایت کوي چې کاله یوی خوا په ځینو خصوصي روغتونونو کې د لوړ فیس د ورکولو توانایي نه لري، لا بلې خوا بیا په ځینو دولتي روغتونونو کې ناروغانو ته د شخصي پیژندګلوي او واسطې له مخې پاملرنه کیږي. د وزیر اکبر خان روغتون یو له هغو دولتي روغتونونو څخه دی چې په ځینو مواردو کې یو شمیر ډاکټران او روغتیایي کارکوونکي لا واسطی او پیسو پرته د ناروغانو درملنې ته سمه پاملرنه نه کوي. د کندوز ولایت یو اوسیدونکی زلمی وایي چې د وزیر اکبر خان روغتون ته یې خپل پلار راوستی دی. په دې اړه وایي:
زما نوم زلمی دی، د کندوز د امام صاحب اوسیدونکی. هغه څوک چې پیسې او واسطه لري د هغوی ناروغان کتل کیږي او زموږ ناروغ څوک نه ګوري. کله مې چې خپل ناروغ راوستل ما نه 500 رشوت واخیسته او زما ناروغ یې بستر کړ.
همداراز د لوګر یو تن اوسیدونکی میرولی هم خپل پلار د روغتون ته د درملنې لپاره راوستی دی. وایي چې پلار ته د درد د پیچکاری کولو لپاره دی اړ شوی چې درې ډاکټران واسطه کړي.
زه میرولی دی ولایت دی لوګر، د ما پلار مریض ده، دلته باز خاص نسته. ما 300 روپۍ افغانۍ هغه د هغه دپاره ورکړلې وای، دا بازار کې کېږي. بازار کې هغه ونه شو، اخر ما تور دا پیسې درکوم، د ما مریض زوبل د بازاره پورې نسي تلی. راپس له هغه 300 افغانۍ مې ورکړې، د ما مشکل حل کړ.
ومو غوښتل په دې اړه د وزیر اکبر خان د روغتون مسؤلینو سره هم وغږیږو، خو د هلو ځلو سره سره هغوی خبرو کولو نه ډډه وکړه.
په کونړ کې دولتي چارواکي وایي چې د دغه ولایت په شپږو نورو ولسوالیو کې به هم سیمه ییز پولیس ایجاد کړي څو ورسره امنیتي ستونزې کمې شي. تر دې مخکې د کونړ په څو ولسوالیو کې محلي پولیس جوړ شوي وو چې خلک او چارواکي وایي له سیمه ییزو پولیسو سره په ولسوالیو کې امنیت ښه شوی دی. په دې اړه له کونړه د روح الله انوري راپور واورئ.
په کونړ کې دولتي چارواکي وایي چې د دغه ولایت په شپږو نورو ولسوالیو کې به هم سیمه ییز پولیس ایجاد کړي او ورسره به امنیتي ستونزې راکمې شي. له دې وړاندې هم د کونړ په څو ولسوالیو کې محلي پولیس جوړ شوي دي چې د خلکو او چارواکو په وینا د سیمه ییزو پولیسو په رامنځته کېدو سره امنیت ښه شوی دی. د کونړ امنیت قومندان مل پاسوال عوض محمد نظیري ازادي راډیو ته وویل د کونړ په کومو ولسوالیو کې چې محلي پولیس فعالیت کوي ورسره امنیت ښه شوی او په تیرو څو میاشتو کې یې ډېرې لاسته راوړنې درلودې. هغه وویل اوس غواړي چې په پاتو ولسوالیو کې هم سیمه ییز پولیس رامنځته کړي.
بیا هغوی سره هم خبر راروان ده چې دولت راکړي پولیسي مالي هغوی ته ورکول کېږي.
امنیت قومندان له قومي مشرانو او دینی عالمانو وغوښتل چې باید خپلو امنیتي ځواکونو سره د امنیت په ټینګښت کې مرسته وکړي.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. له کونړ څخه مو د ازادي راډیو د خبریال راپور اورئ. په دې خبرونه کې مو د دوبۍ د مشورتي غونډې په اړه د دې غونډې د یو برخوال څرګندونې هم واورئ. تاسې اوریدونکي دا ډول غونډې د افغانستان د سولې لپاره څرنګه ګڼئ؟ که په دې اړه نظر لرئ، د اتو بجو په خبرونه کې میکروفون ستاسو دی.
د ژوند رنګونه
نوم بدر اتا وای
نوم گل محمد
گل محمد خان چیرته ناستی
دیا وزالتا
پخی دیام قتسوی دی فکر کوم یو پخ دی قتا د کدواړه
یو قتا د صاحب
او دا چیرته قتسوی دی
دا ایکسیډنټ قتسوی صاحب
چیرته دی ایکسیډنټ کړای
دا جلال آباد کې
موټر دی خپل وکد بل چا
ما موټر می خپل صاحب لوغه چپس بس د صدور منځکا لمخ کې صاحب موټر جلال آباد ته صاحب
لا کابل جلال آباد ته
او بل سره ټکر سو بس چپس گاډه بس
دا موټر دی څه وو
ته نسو
سوارلی هم در سره و
او سوارلی ما
څونه کسان نورم دا سو خو
کسان نور را سره غو خو نو سوز بس سوز ما مخمات
نو به چیرته تداوی تراولې
دل ته په خبر ته وړم ما سمغه ځکه مت تداوی وسول او بس بیر تراله
په خیال ته در دقت کړه
او حال ته ته دقت کړه وسې
ولې دا جوړیدا نه و
جوړیدا نه نه
اولادونه دي څودي
اولادونه مې صاحب درې دي
چیرته وسې و
او دل ته چرسیا کې وسې کو
نو دا ځوند دا مشمن دي دغه وړې دي غټ
واړه دې صاحب ډېر مشکلات لرم
څو کلن دي ماشومان
دا 15 کلن دا او یو 3 کلن دا او 2 کلن دا
او نو دا گزاره دي څنګه کی
ولا گزاره نه کی صاحب بس گزاره د کوم او
دې ورځ دلته څو خیر ټوله
بس کل اصل 200 برابرۍ جراته
تر چار اسیا پورې دا تک را تک مشکل ده دا موټر کې ته څنګه دي څو بجې راځي څو بجې دي
ما زیګر زم له خیر او سبای بس منځو کوم راځم بیر
نو پرې موټر کې نه پازابېږي
زابی گو خود تکلیف جیر ده صاحب سلوی روپی کرا ده سلوی ها خوان سلوی دی خوان اتیا روپی مان کرای زی
نو نور دی دلته بیا دی ورځی څو مصرف کی
مدل ته ډوډۍ به گئی دوا دانا واخنه ما و خرو بس
کور ته چی وړي
کور ته سوجي موزي وړو صاحب
زمي ته دي څه بندوباس کړای
ولا کین څه بندوباس نه صاحب سم نه
لرګي مرګي څه لری
نه لر ولا لرګي نه لرم ما سره بای د کومک وسې ز ډیر زوبلې ما سن پیسې نه سره سره وس سم په خامه کار نه کی صاحب
له عمان یزي څخه مننه. د عمان یزي بل پروګرام ژوند په شیبو کې د لسو بجو په خبرونه کې مهیروي.